آمده تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم. سرور صاحب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته راغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې دو طالب مشران ویلي چې ځینو پاکستانی چارواکو د کابل له حکومت سره د خبرو له کبله دوی ته جدي خبرداری ورکړی. له لنډې خبری برخی وروسته د ازادۍ رادیو مجلې په اونیز پروګرام کې به د ګړې اچار د تنظیم پروګرام له لیکوال ننګیار نه آشنا سره د بندر تم تسکینو
د دې لپاره چې زه هغه سنتو ته تغییر ورکم چې یعنی طنز خاص د ضعیف خلکو لپاره ده. نه، ځکه چې دا طنز چې ته کوې دا د اصلاح لپاره ده او اصلاح باید له پاس را شروع شي، تر هغو چې ته رئیس اصلاح نه کړې د هغه مامور نه اصلاح کړې.
له ننګیار نه آشنا سره مرکه او ګڼ نور مطلب چې په خبري مجله کې به وړاندې سي وروسته راځي. دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې شربت ګله به نن له زندانه خوشي شي. د پچیراګام ولسوالۍ پر قومي مشرانو د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې هیلری کلنټن پر خپل سیال ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي سکل د جګړې له کبله 400,000 افغانان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. ملګرو ملتونو خپل دا راپور پرون خپور کړ. ملګرو ملتونو د کال په پیل کې اټکل کړی و چې د کورنیو جګړو له کبله ښایي 200,000 کسان بې ځایه شي، خو د دوی د اټکل خلاف دا شمیر 400,000 کسانو ته لوړ شوی دی. دا سازمان وایي چې زیات خلک په شمالي ولایتونو لکه کندز او بغلان کې بې کوره شوي او په نورو سیمو کې اړولي دي. د ملګرو ملتونو راپور په جنوب کې د هلمند او اروزګان د خلکو یادونه کوي چې د جګړې د سختوالي له کبله نورو سیمو ته پناه وړې ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال وایي چې شربت ګله به نن له زندانه خوشي شي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې په حواله یو شمیر افغان ډیپلوماتانو چې پرون د شربت ګلې د لیدو لپاره زندان ته تللي وو هم ویلي چې د شربت ګلې د خلاصون ژمنه ورسره شوې ده. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې تېره اونۍ شربت ګله د جعلي اسنادو د جوړولو په تور ونیوله. د هغې دوسیه به نن د پېښور په محکمه کې وڅېړل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي چې دو افغان ډیپلوماتانو پرون د پېښور په زندان کې د شربت ګلې پوښتنه کړې او ډاډ ورکړی چې هغه به خوشي شي. شربت ګلې وروسته له هغه نړیوال شهرت ومند چې تصویر یې په 80مه لسیزه کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور شو. داعش ډلې په ننګرهار ولایت کې د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشرانو پر غونډې د انتحاري حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې پرون لک تر لګه یولس کسان مړه او ټپیان شول. په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلولو د فعالیت له کبله امنیتي وضعیت ښه نه دی او د دې ولسوالۍ ډیر خلک جلال آباد ښار ته تښتېدلي دي. د داعش ډلې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په دې حمله کې 15 کسان وژلي او 25 نور یې ټپیان کړي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې په دې حمله کې 4 کسان وژل شوي او 2 زخمیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا پیښه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د غېږو او زورخانۍ لوبو ملي ټیم په اندونیزیا کې په نړیوالو مسابقو کې د دریم مقام له ګټلو وروسته کابل ته ستون شو. د دې ټیم یو روزونکي په ژواک خبري اژانس ته وویل چې په دې سیالیو کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو 240 لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د غېږو او زورخانۍ لوبو ملي ټیم د سپینو زرو او برونز ګڼ شمېر مډالونه ګټلي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په موسل کې د اسلامي دولت ډلې پر غړو غږ کړی چې تسلیم شي. عبادی پرون د موسل په جنوب کې د قیاره په نوم هوایي پوځي اډې ته ورغی او په داسې حال کې چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و پر دولتي ټلویزیون راڅرګند شو. هغه د داعش پر وسلوالو غږ وکړ چې که تسلیم نشي او به وژل شي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو کردی پیشمرګه سرتیرو او د شیعه ملیشه ډلو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي ملاتړ له څلورو خواوو د موسل پر لور د پرمختګ په حال کې دی. د سوریې د حلب ښار د محاصرې د ماتولو لپاره د وسلوالو ډلو حمله د سوریې د دولتي ځواکونو د سخت مقاومت له کبله ټکنۍ شوې ده. په سوریا کې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې د محاصرې د ماتولو لپاره د وسلوالو د حملې په درېیمه ورځ د رژیم ځواکونه مخکې شوي او د جګړې شدت هم کم شوی دی. د ادارې همداراز ویلي چې د روسي الوتکو د حلب ښار په لویدیځ کې د جګړې پر سیمه بمباري کړې خو د پخوا په پرتله یې شدت کم و. د بشار اسد د رژیم مخالفو ډلو د جمعې په ورځ د دې ښار د محاصرې د ماتولو لپاره خپلې حملې پیل کړې. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له مسکو سره د خپلو اړیکو له څرنګوالي پرده پورته کړي. میرمن کلنټن د خپلو هڅو په لړ کې چې غواړي خپل سیال د سپینې ماڼۍ لپاره د کرملن انتخاب معرفي کړي، پرون په اوهایو کې چې د رایو له نظره مهم ایالت دی، د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په دې اړه وویل:
With the election just 8 days away, this can't wait any longer.
پداسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې 8 ورځې پاتې دي، نور نو انتظار نشي کېدای. ټرمپ باید سمدستي له کرملن او د کرملن له متحدانو سره خپل ټول اړیکې افشا کړي. میرمن کلنټن وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي ټرمپ په انتخاباتو کې بریالی کړي او زیاته کړه چې کرملن له ټرمپ سره د مرستې لپاره پر امریکایي اهدافو د انټرنیټي حملو امر ځکه ورکړی چې علت یې د دې په وینا خای د ټرمپ کرملن پلاوی پالیسی او یا پوتین ته له نږدې کړیو سره سترې تجارتي معاملې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشی کړی چې پر اساس د مسکو او واشنگټن ترمنځ په وسلو کې د کاریدونکو پلاتونیم موادو د لمنځوړو موافقه ځنډیږي. دا قانون پرون د ولسمشر له لاسلیک وروسته د روسیې د دولت په رسمي جریده کې خپور او نافذ شو. روسیې په 2000 میلادي کال کې له امریکا سره موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د داسې پلاتونیم موادو چې په وسلو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د زیرمو یوه برخه له منځه وړي. په دې نوي قانون کې د موافقې د بیا عملي کولو لپاره شرطونه وړاندې شوي چې پر روسیه د امریکا د ټولو بندیزونو لری کول، د بندیزونو له کبله روسیه ته د رسیدلي توان ورکول او په ختیځ اروپا کې د امریکایي عسکرو او پوځیانو د شمیر کمول هم پکې شامل دي. خو واشنگټن ویلي چې پر روسیه د امریکا بندیزونه به تر هغو پر ځای پاتې وي چې په اوکراین کې د منسک موافقه عملي او جګړه ختمه نشي. او رستای خبر، د سویډن حکومت خپل یو پخوانی ډیپلومات راول والنبیری چې اویا کاله مخکې ورک شوی و مړ اعلان کړی. والنبیری چې په 1944 میلادي کال کې د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د سویډن په سفارت کې کار پیل کړ، لږ تر لږه 40 یهودانو ته محافظتي پاسپورتونه ورکړي او هغوی له مرګه ژغورلي وو. خو په 1945 میلادي کال کې د پخواني شوروي ځواکونو بوداپست ته رسیدو سره سم هغه ونیو او له هغه راهیسې ورک دی. د والنبیری برخلیک د دوهمې نړیوالې جګړې یو پټ راز دی چې تر اوسه یې څوک په موندلو نه دی بریالی شوي. د سویډن اکسپرس ورځپاڼې پرون وویل چې د دې هیواد د مالیې ادارې خبر ورکړی چې والنبیری په رسمي ډول په مړو کې وګڼل شو. د سویډن د مالیې ادارې چې د وګړو د زیږیدو او مړینې نیټې سپتوي دا خبر تایید کړی دی. دا خبرونه قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې، د طالبانو دوه جګپوړو غړو ویلي چې یو شمیر پاکستانی چارواکو د قطر د دفتر له درې کسیز پلاوي سره په خبرو کې هغو ته جدي خبرداری ورکړی. د طالبانو د دوه غړو د خپلو نومونو د پټ ساتلو په شرط له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره اسلام آباد ته د دې پلاوي د سفر او له پاکستاني چارواکو سره د هغو د لیدنو کتنو او خبرو په اړه بحث کړی. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د طالبانو دوه مهمو غړو چې اسوسییټډ پرس نمونه نه دي څرګند کړي ویلي چې پاکستانی لوري د طالبانو پلاوي ته جدي خبرداري ورکړې ده. دا اسوسییټډ پریس په حواله په اسلام آباد کې چارواکي غالباً د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه خبرو شوو رپورټونو په قهر او حیران کړی دي. د طالبانو د دوو غړو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې پاکستانی لوري له قطر ورغلي پلاوي ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له دوی مشوره وانخلي، د طالبانو ټول لوی مشران او د هغوی کورنۍ به له پاکستانه وایستل شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ د سولې د پټو مذاکرو په اړه رپورټونه د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې خپاره شو. د اسوسییټډ پریس په حواله په قطر کې د طالبانو د دفتر درې کسیزه پلاوی دوی اونۍ مخکې پاکستان ته ورسید او هدف یې ښایي له هغو پاکستاني چارواکو سره د اوبو سړول و چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې له پټو خبرو په قهر دي. د پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه د تبصرې ډډه کړې او د دې هیواد د صدراعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی له طالبانو سره د مطبوعاتو په وسیله خبرې نه کوي. پاکستان د افغانستان د حکومت د اداره د ویچ وای و سوالو طالبانو ته پناه ځای نه ورکړي دي. اسوسییټډ پریس وایي چې په قطر کې د طالبانو له دفتره ملا عبدالسلام حنفي، ملا جان محمد او مولوي شهاب الدین دلاور دوی ونی وړاندې اسلام آباد ته تللي او له پاکستانی لوري سره خبرې کړې دي. اسلام آباد د کابل او واشنگتن تر فشار لاندې و چې هلته د طالبانو میشت رهبران له افغان حکومت سره د څلور اړخیزو مذاکرو میسته راولي، خو اسوسییټډ پریس وایي هلته میشتو زیاتو طالبانو له دې کاره انکار وکړ او اسلام آباد یې مایوسه کړی دی. د رپورټونو په حواله داسې ګڼل کیږي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پلاوي غوښتل چې د پاکستانی چارواکو غوسه سړه کړي. رپورټونه وایي چې دغه درې کسیز پلاوی کوټې ته تللی او اوس په کوټه کې دی چې له پاکستاني چارواکو سره د خپلو خبرو جزئیات د طالبانو له نورو مشرانو سره شریک کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله د طالبانو د څو مشرانو په یو ګډ پیغام کې چې پر واتساپ استول سوی په پاکستان تور لګول سوی چې د ملا اختر محمد منصور په وژلو کې له امریکا سره همکاري کړې ده. ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. اسوسییټډ پریس وایي چې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د مذاکرو په اړه د اسلام آباد د غوښتنو د نه منلو یا د افغانستان له حکومت سره د خبرو له امله په پاکستان کې زنداني دي. په دوی کې د طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا احمد الله نانای هم شامل دی. د طالبانو هغو دوو مهمو غړو چې له اسوسییټډ پریس سره یې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پلاوي له پاکستاني چارواکو سره د خپلو زندانیانو پر برخلیک هم خبرې کړي دي. د طالبانو چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې ملا احمد الله نانای د رواني میاشتې په پیل کې ونیول سو ځکه هغه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د سولې په څلور اړخیزو مذاکرو کې له ګډون انکار کړی و.
قدر من اوریدونکو او د هم د ازادۍ راډیو مجلې د اونیس پروګرام له وړاندې کولو مخکې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان د مطالبو مخکتنه چې اسمت څاروان چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سړکونو په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش راپور خپور کړی دی. په دې لیکنه کې ویل شوي چې امریکا په افغانستان کې پر سړکونو په میلیاردونو ډالر ولګول خو اکثره ترمیم یا بیا رغولو ته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې خاص سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې ویلي امریکایي ادارو له 2002 څخه تر اوسه پورې د افغانستان د سړکونو پر جوړولو 2.8 میلیارد ډالر ولګول خو نه مراقبت او د طالبانو بلوا دا سړکونه د لمنځه تګ له خطر سره مخامخ کړي دي. په راپور کې یادونه شوې سره له دې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او دفاع وزارت په افغانستان کې پر سړکونو په میلیاردونو ډالر لګولي خو دوی د اوږدې مودې لپاره د دغو سړکونو په ساتنه کې زیات بریالي نه ول. د سیګار په راپور کې راغلي کټاکل شوی وی چې افغانستان داسې اقتصاد ولري چې په 2000 میلادي کال کې د نړیوالو د مرستو له پای ته رسیدو وروسته به ځان متکی وي باید د دغه هیواد مواصلاتي لارې ښې کړی شي. خو له بده مرغه د افغانستان لوی لارې چې له یوې خوا د اقلیمي شرایطو له کبله زیان ویني له بلې خوا په وخت ترمیم کیږي نه، تر دې هم زیات چې د یاخیانو د ماینونو په وسیله له منځه ځي. د دې راپور له مخې د افغانستان په سلو کې 45 جوړ شوي سړکونه ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. د امریکا پوځ ویلي چې د افغانستان حکومت د سړکونو د ساتنې توان نه لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو د ماینونو او ورانکاریو له کبله د کابل کندهار لویه لار نور ترمیم کېدای نه شي بلکې باید له سره ورغول شي. په دې راپور کې د افغان چارواکو په قول ویل شوي چې د افغانستان په سلو کې 40 سړکونه بیخي ویجاړ شوي او 90% نور هم په بد حالت کې دي.
آزادی رادیویی مجله.
زتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې طنز لیکوال محمد عارف ننګیار ناشنا د خپل نوې او چاپ شوی طنزونو په اړه کې راته غږیږي.
اوس زیاتره طنزونه چې د تلویزیونونو نه یا د رادیوګانو نه کېږي زیاتره د توهین شکل لري.
ځوان شاعر سیف الرحمن تګی خپل شعرونه راوروي.
په گریوان مشوله توی بدن می یخ شو اوخ کتلا درنو بو چینوا.
لنډ حکایت او په ادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سمبول له استعاره او تشبیه سره څه فرقونه لري. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. محمد حدیث پر دې سر اوروي.
د هیواد تکړه لیکوال او رسپانه لیکونکی محمد سید فیضی د لړم د میاشتې په درېیمه نیټه د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه شوې وه د امریکا په متحدو ایالتونو کې وفات شو. ارواښاد فیضی د هیواد تکړه لیکوال و. د تاریخ په برخه کې دوه کتابونه لیکلي وو او شاوخوا زر ادبي علمي او فرهنګي مقالې په دولتي ورځپاڼو کې چاپ کړې وې. ارواښاد څو کلونه په امریکا غږ راډیو کې د دری خبرونو د څانګې مشر و. روح دې ښاد وي. په بلخ ولایت کې بخدي ادبي او فرهنګي ټولنې فعالیت پیل کړ. دغه فرهنګي مرکز ځوانانو د ادبي فرهنګي او علمي کچې د لوړولو په مقصد جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر له مخې بخدي ټولنه به له هغو نجونو او هلکانو سره چې په کلي او بانډو کې اوسي او له تعلیمي فرصتونو لرې پاتې شوي مرسته وکړي. دغه مرکز د بلخ ولایت د فرهنګیانو، استادانو او ځوانانو په نوښت جوړ شوی دی. تیرونی د ناوړه دودونو او رواجونو د مخنیوي علمی کانفرنس چې د دوه ورځو په مخه د ښځو چارو وزارت لخوا جوړ شوی و خپل کار پای ته ورسوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کانفرنس کې د جمهوری ریاست، اجرایه ریاست، سترې محکمې او د ځینو وزارتونو یو شمېر استازیو، دینی عالمانو، د ملي شورا غړو، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. دوی د دغه کانفرنس په لړ کې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي او توپیرونو، ناوړه دودونو او رواجونو د حالت د څرنګوالي، له ټاکلې مودې څخه مخکې د ودونو په باب خبرې وکړې او په هیواد کې د دغه ناخوالو د هوارولو او مخنیوي په خاطر ځینې لارې چارې پیشنهاد کړې او په وروستۍ ورځې د پریکړه لیک په صادرولو سره له اړوند ادارو غوښتل چې د دغه ناخوالو د دوام مخه ونیسي.
د ماشوم د ادبیاتو کور د خپل کور د تاسیس پنځمه کلیزه په کابل کې ولمنځله. کور له څو کلونو راهیسې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې فعالیت کوي خو مشرتابه یې وایي چې چا یې ملاتړ نه دی کړی. نورال زموږ همکار خان محمد سیند را کوي.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین زده کړه، روزنه، مطالعه او معقوله بوختیا د ماشومانو د سالم فکری او اخلاقي ودې لپاره مهمه ګڼي او وایي چې که ماشومانو ته دغه اسانتیاوې برابرې شي په راتلونکي کې به پرته له شکه د ټولنې د ستونزو په هوارولو کې رول ولوبوي. دا خبرې د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلینو د دغه کور د تاسیس د پنځمې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل چې په تیر یو کال کې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي او که حکومت ورسره همکاري وکړي او کنه دغه لړۍ به د ماشومانو د ادبیاتو د مینوالو په همکارۍ پر مخ بوزي.
ما خانه هستیم، خانه خیالی، نه دیوار داریم نه چت داریم.
موش کوریو خو خیالی کوریو، نه دیوالونه لرو او نه چت. افغان دولت او حکومت چې باید له موږ سره ملاتړ کړی وای تر اوسه هیڅ ملاتړ نه دی کړی. موږ اوس هم د سړک پر سر یو او خپل کار پر مخ وړو.
خاغلی تورمان وویل د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پوهانو مسلکی ناستې، سیمینارونه او د ماشومانو لپاره تشویقي غونډې جوړې شوې، یو شمېر کتابونه چاپ شوي او د دې ترڅنګ په فیسبوک کې ورته یوه پاڼه ځانګړې شوې چې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خاغلی تورمان دا هم وویل چې که له دې پروسې سره مالي او تخنیکي مرستې وشي د ماشومانو په ذهنونو کې به مثبت بدلون راشي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات د ماشوم ادبیات د ماشومانو د سالم فکری وده لپاره مهم وګاڼه او ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرسته وکړي.
مونږ په ټولو معناو سره له دوی سره همکار یو او غواړو چې د ماشوم روزنې پروسه نوره هم وغځېږي. له نورو نړیوالو ادارو نه هم غوښتنه کوو، لکه سیو د چیلډرن، همداشان نور یونیسف چې په دې برخه کې کار کوي. مونږ امید لرو چې هغوی سره مونږ اړیکې ونیسو ترڅو ماشوم روزنې ته په ټول افغانستان کې زمینې برابرې کړو.
په غونډه کې د سویډن د دوستۍ د ټولنې په استازیتوب رفیع الله انزور د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور ته مبارکي وویله. د غونډې په پای کې یو شمیر وړو او فعالو ماشومانو ته د لا هڅونې په هدف ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د پکتیا ولایت ګڼ شمیر ځوانان د وطنپال زلمي بنسټ له لارې غواړي کتابونه راټول او بیا یې د پکتیا د دیارلس ولسوالیو په کتابتونونو وویشي چې په سیمه کې د مطالعې دود پراخ او عام شي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان د دې بنسټ پرانیست غونډې ته ورغلی و. د راپور د اورېدلو بلنه درکوم.
ډېر کم بره پیدا کړي پښتون سیخ په کتابونو کې وګوره، دوی ټول دی د تاریخ په کتابونو کې. لوری او لودن په جغرافیه کې پیدا کیږي، ژر پورته شل ځمکې شته مریخ په کتابونو کې. همدغه کتابونه ذکر کوي چې په ډېر لرې تاریخ کې نه، په نږدې تاریخ کې پکتیا ولایت د افغانستان په جغرافیه کې یو لاغ ولایتونو څخه و چې دلته به ماشومان ښوونځیو ته نه پرېښودل کېدل. د سړک تیرول به یې په ځان ظلم ګاڼه، پولیس او اردو ته به یې پردی نوکر وای، او د ملکۍ خانۍ په سیستم کې به پردي او غریبو خلکو زامن په کرایه د حکومت په غوښتنه د خپلو اولادونو پر ځای ښوونځي ته لیږل کېدل. که همدې لنډ تاریخ ته وګورو، د تیرو څلورو کلونو وړاندې خبر هم وکړو او د ازادۍ راډیو د یو راپور په بنیاد دا خبره هم ثابته شوې چې په پکتیا کې لام خلک خپلې لوڼې له شپږمو اوومو ټولګیو هاخوا پورته ټولګیو ته د شرم له وجې له زده کړو راګرځوي. نو د کتونکو په خبره چې لام ډېر فرهنګي او فکري کار ته اړتیا ده. وطنپال زلمی بنسټ په پکتیا کې د تاریخ بدلولو بهیر د کتاب ټولولو د بهیر پرانیستې په نوم وکړ. په دې غونډه کې چې سلګونو پکتیاوالو ځوانانو او پیغلو پکې برخه اخیستې وه، ژمنه وشوه چې دوی به د دې ولایت په دیارلس ولسوالیو کې پیغلو او ځوانانو ته د مطالعې لپاره کتابونه رسوي او د کتابخانو جوړولو اقدام یې کړی. دا وطن پال زلمی بنسټ د کتاب ټولولو د بهیر مشر فیدا محمد باران وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې یوازې د فیسبوک او په پکتیا کې د ځینو فرهنګي ډلو ټپلو سره د لیدنو پر اساس تر 5000 زیات کتابونه ټول کړي او د دې پرانیستې څخه وروسته به دغه کمپاین ته دوام ورکړي او په راتلونکي نږدې وخت کې به په هر ولسوالۍ کې یوه یوه کتابخانه جوړوي.
موږ نن د کتاب راټولونې د کمپاین بهیر رسمي پرانیست غونډه وکړه. تر دې وړاندې موږ مایشی پړاو تیر کړه او غلطه موږ تقریبا شاوخوا 15000 ټوکه کتابونه راټول کړو. موږ غواړو د کتاب راټولونې نو وروسته د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړو ترڅو د پکتیا د ټولو ولسوالیو ځوانان ترې په وړیا ډول استفاده وکړي. نن یعنی تر اوسه دا کمپاین خزه لیدلې، موږ ډیر کتابونه راټول کړي او په دې هڅه کې یو چې دا کتابونه لا ډیر شي.
نوموړی وایي چې د کتاب ټولونې د بهیر دا کار د پکتیا پیغلو او ځوانانو په شریکه پیل کړی. د پاللو لپاره ډیر ښه منظم میکانیزم لري او دوی به په دې وتوانېږي چې د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې دغه کار وکړي او د ښې نتیجې په پایله کې به د افغانستان د نورو زلمیو او پیغلو په مرسته هم نورو سیمو ته وغځوي. د دې بهیر یو بل غړی محمد شریف شریفي هم دا خبره کوي.
یوازینی هدف زما دغه ده له ټولو هیوادوالو نه، هغه که د هیواد په هر ولایت کې اوسیږي، له دوی مې ځانګړې غوښتنه دا ده چې له دې کاروان سره یو ځای سي او موږ ته اوږه راکړي ترڅو موږ لا ښه په مخ لاړ شو. او که چیرې دغه کمپاین په پکتیا کې ښه نتیجه ورکړه، موږ به دغه کمپاین نورو ولایتو ته هم وغځوو.
دا کتاب ټولولو د دې بهیر لپاره د پکتیا خلک پیغلی او زلمی خوشبین دی، وایي چې کچیرته د دوی په دغو هڅو په لرو پرتو سیمو کې خلک له مطالعې سره آشنا شي، دوی به غټه لاسته راوړنه لرلې وي. د پکتیا پانتون استاد اسماعیل لاروی هم د دې زلمیو د کار پیلولو ستاینه کوي او څرګندوي چې د دوی په دغه کار سره به په پکتیا ولایت کې د کتاب اخیستنې او مطالعې فرهنګ وده وکړي.
دا واقعا یو نوښت دی. په دې سره به په ولسوالیو کې چیرته نشته چې هیڅ کتابتون نشته، هلته به هم کتابتونونه جوړ شي او خلک به د کتاب لوستنې او د کتاب د اخیستنې او همدا ډول د کتابتونونو او کتاب پلورنځیو له جوړېدو سره علاقه پیدا کړي او همدا د مطالعې او د کتاب د مینې فرهنګ به هم شي.
نوموړی دا هم زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرو مشرانو په غاړه هم دروند مسؤلیت پروت دی، که په خپله یې په وس نه وي پوره چې لرو پرتو سیمو ته او خپلو کلیو ته کتابونه ورسوي، په داوطلبانه ډول دې له دې بنسټ سره مرسته وکړي او کتابتونونو په جوړولو کې دې د زلمیو لاسنیوی وکړي. یو ځل بیا استاد لاروای:
نو نور کتابونو او امکانات ته هم ضرورت ده. زما له چارواکو نه او شتمنو نه دا غوښتنه ده چې له دوی سره په دې کمپاین کې همکاري وکړي، دې پروګرام کې ورسره مرسته وکړي. یوازې د کتاب مرسته هم مهمه نه ده، هلته د ځای په موندلو کې قومي مشران، ولایتي شورا وکیلان، همدا ډول د پارلمان وکیلان، دوی کولی شي چې په ولسوالیو کې د کتابتون لپاره یو مناسب ځای ورته انتخاب کړي او همداشان له دوی سره د الماریو، میزونو او څوکیو مرسته هم وکړي چې د کتابتونونه اقلا هغه اړین وسایل او تجهیزات باید په لومړي سر کې ولري.
د ده په خبره چې که چېرته په پکتیا کې د کتابونو د پیر او پلور او د دې ډول کتابخانو جوړولو پروګرامونو دود وده وکړي او مطالعه عامه شي، په دغه ولایت کې به په ډېر نږدې راتلونکي کې ښې او وړ هستۍ او استعدادونه ولري. د چارو کتونکي دا وایي چې په دې سیمو کې د ځوانانو د بوخت ساتلو لپاره او جګړې له منځه وړلو یوازینی حل لار کتابتونونه جوړول دي، چې په دې سره به د وخت په تیرېدو د کتاب د مطالعې له وجې هغه زلمي چې زده کړې لري او د وسلوالو په لیکو کې دي د علمي او معلوماتي کتابونو تر لوستلو وروسته په دې وپوهېږي چې دوی ولې او د چا لپاره جګړه کې ښکېل دي، چې پایله به یې له جګړې د مخ اړول وي.
ظرفای سرکش په افغانستان کې د یوې راپوهونکې جوړې د ژوند په باره کې د ازادي راډیو مستند فلم دی چې تیره اونۍ په کابل کې د مستندو فلمونو په فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. زموږ همکار خان محمد سیند چې نندارې ته ورغلی و په اړه یې رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
انتحار کشتا، اختطاف و دزدی در کوچه و بازار، خودسوزی زنها.
ضربهای سرکش د ازادي راډیو جوړ شوی مستند د یوې راپوهېون کې سندرغاړې جوړې د ژوند په حق لدی چې د هرات د ښځو د نړیوال فلم په فستیوال کې نندارې ته وړاندې شوی و. دغه مستند د یوې افغان نجلۍ د پارادایس ژوند په باب چې په سندرو کې له بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او تبعیض څخه چغې وهي جوړ شوی او ښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصلول څومره ګران دي. د دغه فلم یوه ننداره کوونکې مریم صالحی ضربهای سرکش د ټولنې له واقعیتونو سره سم ګڼي او وایي چې دا مستند کولی شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې بدلون راولي.
تعداد از مردها رو اونجا مواجه شدم و دیدم که اونا خودشون حفظ
دی وبل لیوشمیر نارینه و سر مخ شوم و اومی لیدل چه افسوسی کاوه چه اوی مرمنه پا پرده سویل او خپل ستونزه سنگ بیانه ولی دا مثلا نارینه حس کوله، دا حس کوله شی چه جر نبل که پا تدریجی توگه خو او مثبت بدلون را ولی
تدریجی میتونه تغییر مثبت خوب را داشته باشه.
مرمن صالحی وای دا ډول مستند او نور فلمونه باید په هر سیمه کې نندارې ته وړاندې شي، سو په لیدو یې افغان نارینه پوه او د ښځو پر وړاندې خپل چلند بدل کړي. د هرات د ښځو د فلم نړیوال فستیوال د افغانستان له سینما سره د ملاتړ او د ښځو د حقونو او جنسیتي برابرۍ په مقصد د کابل ښار په باغ بابر کې تنظیم شوی و. دغه فستیوال چې د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل شوی و، په لسګونو مستند او افغاني او نړیوال فلمونه چې د ښځو پر حقونو سرخېدل نندارچیانو پکې ننداره کړل. ضربهای سرکش د دې فستیوال غوره مستند و. ضربهای سرکش په 2015 میلادي کال کې د ازادۍ راډیو د آسمان کبود د پروګرام چلوونکې امید مرزبان جوړ کړی دی. دغه مستند په خاطر دی د چک جمهوریت د پراګ په ښار کې نندارې ته وړاندې شوی و او د دوهم ځل لپاره په کابل کې خلکو ننداره کړ. د دغه مستند دوه ننداره کوونکي سید هاشم سعیدی او محمد یحیی وایي چې د ښځو د حقونو د تامینولو لپاره باید مبارزه دوام وکړي.
فلم خوبی بود از آن جمله فیلمی که
ش فیلم نو په تیر هغه فلم چې شذ او نارینه پکښ وو فلم شې چې ژوند باید دومره سخت و نه ګڼل سي لستونزو سره باید مبارزه وسی او خلکو د قناعت ورکړل سي ترڅو دغه بهیر بدل کړو
د ټولنیزو چارو پوهان وای چې افغان مېرمنې تر ډېر ځایه د تاوتریخوالي قرباني شوي او دغه فلمونه کولی شي چې د تاوتریخوالي منفي اړخونه څرګند کړي سو له دې چلند لاس واخیستل شي د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله برکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سینما له کارکوونکو وغوښتل چې دا ډول فعالیتونه پراخ او خلکو ته یې وړاندې کړي
افغان طنز لیکوال محمد عارف ننګیار ناشنا د طنزونو څلور ټولګي په دې وروستو کې چاپ کړي دي او پنځه نورې تر چاپ لاندې دي ښاغلي ننګیار د خپلو طنزونو لومړۍ ټولګه دولس کاله له مخه چاپ کړې وه نوموړی وایي که مې ټول طنزونه چاپ کړم ممکن شل ټولګي شي د ښاغلي ننګیار سره مې لنډه مرکه کړې ده پام ورته را اړوم ننګیار صاحب ستړی مسې او د تا خو کله ناکله غږ د ګوړي اچار په خپرونه کې خلک اوري مبارکي درته وایم د دو نویو چاپ شویو یا د څلورو نویو چاپ شویو ټولګو د طنز د ټولګو چې په دې وروستو کې مو چاپ کړی دی زه چې څومره خبر یم ستاسو لومړۍ ټولګه ډېر کلونه مخکې چاپ شوې وه د هغې په حیسه کې مې یو څه راته ووایاستئ دوهمه ټولګه مو کله چاپ شوې ده او په دې وروستو کې مو د طنز څو ټولګې چاپ کړي دي
مننه زه لومړی تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خپل احترامات وړاندې کوم زما د طنزونو لومړنۍ ټولګه چې د اوس نه صاحب تر عنوان لاندې چاپ شوې ده دا تقریبا دولس کاله مخکې وه او خلکو ډېره خوښه کړله او ډېر زر د بازار نه ورکه سوله هغه ټولګه تقریبا پنځه شپږ کاله وروسته بیا ما د طنزونو بله ټولګه چې د تخنوم د تر عنوان لاندې وه هغه مې چاپ کړله نو لغه وروسته دا اوس د سرمحقق مایدین هاشمی او د ما کشر ورور حکیم بشارت دی ته وهڅولم او ان چې دې ته مجبور کړم چې خپل طنزونه په یو قسم سره منظم کم راټول کم او د کتابونو په شکل باندې د مجموع په شکل چاپ کاندې راته نو په دغه لړ کې تر اوسه پورې د ما دوه نورې مجموعې نه وي چې یو د مشخانه لیکونو تر عنوان لاندې ده او یو هم د بهر ته د تللو تعویز دا دوه مجموعې نوې چاپ شوي او هغه دوه نورې د دویم ځل دپاره چاپ شوي دي
او تاسو ته مبارکي وایم او د طنز مینهوالو ته هم یو ډېر ښه زیری ده راځه ننګیار صاحب داسې وکړه یو بل زیری م ورباندې وکړه او هغه دا چې څومره نورې ټولګې مو مطبعې ته سپارلې دي د خپلو طنزونو ستاسو د طنز لوستونکي او مینهوال به خوشحاله سي په دې باندې
زه به د یو خبره دلته د تاسو د خبرونې له لارې نه دا وکړم چې هغه د ازادۍ راډیو نه ډېره زیاته مننه کوم چې د دې د خبرونو خصوصا د ګوړې د اچار د خبرونې له لارې نه زه مجبوره سوایم او یا میکارم دا او چیزی باید وکم سر تی ورسوم نو ما دیر طنزونه ولیکل او هغه مختلف شکلونو کې دي نو په دې اساس زه د ازادۍ راډیو هم مشکور یم پوروړی یم دغه د راډیو پروګرام د ازادۍ راډیو پروګرامونه د دې سبب سوي دي چې زما مختلف قسم کې طنزونه خلق کم او ټولنې ته وړاندې کوم ډیرو خلکو زما طنزونه د راډیو له لارې اورېدلي خو یو ځل اورېدلو باندې د سړي ذهن کې یو څه نه کښېني نو اوس مې هدف دا ده چې دغه طنزونه چې ما د راډیو له لارې نه خپاره سوي دي د پروګرامونو له لارې خپاره سوي دي دا راټول کړم او د مجموع په شکل یې هېوادوالو لوستونکو ته وړاندې کوم په دې کې تقریبا یو علاوه د څلورو مجموع چې چاپ شوی دی پنځه مجمع نورې تر چاپ لاندې دي او که ژوندی وم او تاسو سره نو زړه مې ده چې تر لشلو نه به هم زما د طنزونو مجموعې ډېرې سي
یعنې پنځلس به نور یې چاپوئ
نو قصد خو دا چې انشاءالله چاپ یې کړو هغه خپرندویه ټولنه چې ده هغه د دې وعده را کړې ده چې تاسو څومره ولرئ موږ یې چاپو، هغوی دوی چاپ ته تیار دي. نو اوس دا په ما پورې اړه لري چې زه څومره کولی شم دوی ته مواد تیار کړم، سره منظم کړم او ور یې کړم.
ننګیار صاحب، یو عمر مو د طنز تجربې وکړې، په مجموع کې یو څه راته ووایاست. دغه نن سبا چې کوم څه د طنز په نوم باندې لیکل کېږي، دا څنګه دي ستاسو له نظره؟ طنز ته څومره ورته دي، طنزونه دي نه دي؟ څه نظر مو ده د طنز په حیثه کې ځوانان کومو مسایلو ته باید ډېره توجه وکړي؟ د طنز په لیکلو کې په مجموع کې کوم ټکي ډېر مهم دي؟
د طنز خو خلق مختلف تعریفونه کوي، خو ما په نظر باندې طنز څه ده؟ دا د انتقاد یوه ډېره ښه وسیله ده او یوه ډېره ښه طریقه ده د انتقاد لپاره. دا د جامعې، د ټولنې، د خلکو، د ناخوالو، د مشکلاتو، د دردونو د اظهارولو لپاره یو ډېره ښه وسیله ده طنز. مخکې چې کوم طنزونه مونږ د راډیو افغانستان اورېدل، په هغه وخت کې مونږ یوه راډیو وه، په هغه وخت کې هم دغه طنزونه ډېر وو. خو هلته یو مشکل پکې و چې همیشه به طنز په زئی پسړی کېده، په مامور، په چاپلاسی، په تاویلدار. مونږه ما خپل کوشش وکاو د غوړځنه چې ما په ازادي رادیو کې د ګړې اچار ترنامه لاندې خبرونه شروع کړه، او یاد غنه مخکې ما کوم تنظیم لیکلی دی په پیښور کې، هغه په غټانو باندې، حتی د تنظیم په مشرانو باندې ما تنظیم کړی. تاسو کولای شئ په سب نه سب مجموعه کې هغه ولولئ. دا د دې لپاره چې زه هغه سنتو ته تغییر ورکم چې یعنی طنز خاص دی ضعیف خلکو دپاره ده، نه ځکه چې دا طنز چې ته کوې دا د اصلاح دپاره ده، او اصلاح باید له پاسه را شروع شي. تر هغو چې ته رئیس اصلاح نه کې، د هغه مامور نه اصلاح کې. په طنز کې توهین د اشخاصو، د سازمانونو، د قومونو، زما له نظره دا یو مردود عمل ده، دا ډېر بد کار ده. تاسو ویل چې اوس طنز، اوس زیاتره طنزونه چې د تلویزیونونو نه یا د راډیوګانو نه کېږي ډېر ښه طنزونه هم شته، خو زیاتره د توهین شکل لري. خلک غواړي د دغې لارې نه هغه کسان چې د دوی یا بد ایسېږي او یا هغه څوک چې د نورو سره سیاسي مخالفتونه لري، نو د دې لپاره چې هغه مخالف جهت توهین کی، د خلکو لپاره په مخ کې سپک کی، تحقیر کی، نو دوی بیا په هغوی ته کنځل کوي. یو قسم دوی ورته طنز وایي، خو زه هغه ته کنځل او تحقیر او سپکول وایم.
ډیره مننه ننګیار صاحب، کور مو ده.
تشکر تاسو نوم ډیره زیاته مننه. خیر اوسې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
سیف الرحمن تګی د پکتیا ولایت زلمی شاعر دی. نو وړیا شعر ښه غنی چې پیغام ولري. تګی دا هم وایي چې که شاعر د ښه فکر تولیدونکی ونه وسی، ټولنې ته ستونزې راولاړولای سي. تاسو له داود تپان سره مرکه واورئ. تګی نورې ډېرې خبرې هم لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، نن په پکتیا کې ځوان تان او کموم را شاعر را سره ناست دی. له ده سره خبرې کوو، د زړه خواله به واورو، د شاعرۍ په اړه به ور سره وغږیږو. که څه هم دی له عمره کم دی، خو شاعري یې پخه ده. په یو بیت کې وایي: زه په جهان تږی پیدا کړمه، دا زما له بخته ده اوبه اوبه. نو د اوبه اوبه شاعر ځان را معرفي کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیف الرحمن تږی یم، د پکتیا ولایت ستکرم ولسوالی اوسیدونکی.
د خپل عمر پاړه په اول سر کې راته ووایه، ځکه اوریدونکو سره به دا تلوسی چې د غږ نه مشر ښکارې ولې د رنګ نه کشر.
تلس کلن یم.
شاعري ته د څنګه مخه کړه؟
شاعري ته د زیات شوق او علاقه له مخې، زیات شعر د کتاب د مطالعې وجه وه چې شاعري ته مې مخه کړه. زیات شوق مې لاره. په اوله وخت کې مې د رحمان بابا کتاب پیدا کړی و چې هغه مې ډېر مطالعه کړ، ډېر غنه متاثر سومه چې شپږم ټولګي کې ومه شعر مې ولیکه. لومړی شعر مې استاد ته لیکلی و، له هغې راهیسې مې شاعري پیل کړله.
ولې د شعر نه متاثر شوې؟
د رحمان بابا شاعري به تاسو ته خپله معلومه وي چې ډېره یو صوفیانه شاعري ده، او داسې یو څه کې بیان کړي دي چې هغه یو پیړۍ وروسته امکان لري وچلیږي. چې داسې یو صوفیانه شاعري ده چې هېڅ لاره نه بندېږي او روانه شاعري ده. یو بیت کده چې هر ونه خپل خپل میوه نیسی په نارنج کې میانار لیدل نه ده
خپل د شعر ولي کې احساس تي کو
اوله کې خو په شعر نه پیدل ما ځکه ته دومره ور سره بلد نه او ما شعر مې لیکل نه بیا هغه وخت کې مې صرف یو د رحمان بابا کتاب پیدا کړی نو هغه لمخې د سی او هغه په خوانه کتاب غزل نه په لیکل شوی نو مې نو ور کړی رباعی ته نوم نو ور کړی څلوریز ته نوم نو ور کړی نو ما په هغه پل باندې چې په سیلابوم سم نه پیدم خو بیا هم هغه شعر مې چې ډېر مطالعه کوو پوهېدم چې دا شعر باید دومره سي او دومره به وي نو داسې په دا سیلابو یې هم نه پیدم هغه چې زیات مې مطالعه کړ دی هغه له وجه وه چې هغه رقم ته شعر مې ولیکه
اوس یو غزل د اورېدونکو د ذوق خړوبېدو لپاره راته ولوله
څه بیتونه وو چې زمانه وه د رڼو اوبو چینه وه زمانه وه د رڼو اوبو چینه وه که رخسارې وو د زرو کنډولۍ وو که هغه وه د رڼو اوبو چینه وه په ګریوان مې شوله توی بدن مې یخ شو اوښکه څه وه د رڼو اوبو چینه وه تږی نه وم تږی نه وم تږی شومه ښایسته وه د رڼو اوبو چینه وه
اوس په شعر کې مطالعه څومره خوند درکوي یا څومره مطالعه لرې شعر د شعر د ښه کېدو دپاره
که درته یم چې د درسي کتابونه مې هم زیات دي خو بیا هم ورسره ورسره د شعر مطالعه زیاته لرمه په اوس مهال کې د پسرلي صاحب کتاب ګورم او د حمزه صاحب کتاب مطالعه کوم او دا رقم ته د ناګار صاحب او د نور داسې تکړه تکړه شاعرانو کتاب مطالعه کوم چې په هغه کې زه غواړم چې خپل شعر ملا هم ښه چې ښه خو نه ده باید هر یو نفر کوشش وکړي شاعر کوشش وکړي تر څو د خپل شعر د ښه کېدو دپاره ښه ښه کتابونه مطالعه کړي د ښه استادانو د ښه شاعرانو کتابونه وګوري
څه ډول شعرونه خوند درکوي یا خپله لیکي
خپله لا نه یم ورته رسېدلی خو ماته بس صوفیانه شاعري وي ډېر خوند راکوي
ته خپله شاعري کوې څه ډول شاعري کوې
اوس خو بس زه داسې روانه شاعري کوم داسې خو انشاءالله دین وروسته به زیات زیات کوشش کوم تر څو داسې یو شاعري وکړم چې په هغه کې یو څه موجود وي او خلک پند تر واخلي کوشش کوم چې داسې په چوکاټ کې شاعري وکړم او داسې ښه شاعري چې لکه ښه ښو استادانو چې کړی دی ما به تل دا کوشش وي چې ښه شاعري وکړم انشاءالله
ته وایې د تاثر په اساس باندې شعر لیکل کېږي داسې یو شعر سي تاثر دې اخیستی یو شعر دې لیکلی
نظم وو چې ما خوبونو ته پرېږدي نه ستا خوږې سترګې ګورګورې بس را جګ شم او وایم زه د نیمې شپې سندرې او تا رازونه مې افشا کړوې د زړونو انځورګرې بس را جګ شم او وایم زه د نیمې شپې سندرې زمانې زه در په در کړم زړه زما د وینې وینې نه زه تا کله لیدی شم نه ته ما وینې شیرینې هېڅ زړه سوی په چا کې نشته دلته زړونه دي ډبرې بس را جګ شم او وایم زه د نیمې شپې سندرې زه د یو بنده تابع یم له ژوندون څخه ستومان یم زما یې هر څه جذب کړي د چا حسن ته حیران یم زما د زړه بازی نیولی د یو چا سترګې ښکارګرې بس را جګ شم او وایم زه د نیمې شپې سندرې دا یو څه کړی راته یادی
مننه ته د نیمې شپې سندرې وایې اورېدونکي به دا هیله هم لري چې په دې وپوهېږي د شعر لیکل سخت دي که اسان
د شعر لیکل اسانه زیاته مطالعه چې څوک وکړي هغه ته اتمن اسانه دي خو یو خبره ده چې شعر لیکل مسؤلیت هم غواړي او باید سړی ارزونه هم وکړي په یو نګاه سخت دي په یو نګاه اسانه دي چې هر څوک هم شعر لیکی شي خو مهم د خلکو پوهه ونه ده مهم چې خلک په پوه شي هغه ښه شعر ده نو سخت شعر هغه ده چې خلک پوه کړي
تاسو اوس ماته دا ووایئ چې د شعر پیغامونه یا د شعر جوړښت به څه ډول واوسي
د شعر پیغامونه د ما په نظر خو پسرلی صاحب ښه پیغامونه راوړي دي لکه اوړي هوښیارانو ته تل خپل خلک پوخ چې شي په څانګه ثمر پیټی شي نو داسې یو ښه پیغام وي کې دغه ته یو ښه شعر لی سو چې یو خلک په پوه شي اوس لکه د رحمان بابا چې هر ونه خپله خپله میوه نیسي په نارنج کې میانار لیدلی نه ده دسی یو پیغام راولل دغه شعر ما بلګه ده
تخپلم په شعر کې دس کوشش کیسی یو څه پیغام ورسه
زیاتره مې دا کوشش کړل ان شاء الله
زینی بیتونه راته ویلای سي د بلګې په ډول
دسی به یاد نه وي راته لاس په غوږ کې د ټپې سندرې وایي له یو شپن سره رمې سندرې وایي کلیوال خلک په دې زما خوښیږي کلیوال خلک خوږې سندرې وایي یو چا ټول محفل ته وویل چې ما ولې تږی هم جګشې د شپې سندرې وایي نو داسې کې دغه کې داسې زه خاص پیغام هم نه لرم خو دما دپاره به ښه پیغام وکړي خو ما تاسو ته وویل ښه شعر هغه شعر ده چې اورېدونکی سړی پوه کړي کنه
څوک ولې شعر کیږي
خو مخکې مې مو وویل چې دما زه خپله درته یم دما علت د زیاتې مطالعې وجه او د شعر سره زیاته علاقه
او ځینې خلک وایي چې مین نشي شعر کېدلی نشي تو خو اوسه پورې اتلس کلن هم نه مین سوی
نه اوس په مین یم ولې نه خو مینه زه د کتاب سره کوم د مور او پلار سره مینه لرم نو د هر شي مینه خو داسې نه ده چې یو د لکه د لیلا او مجنون مینه مینه خو هر څوک د کتاب سره هم اوس زیاتره خلک د مور سره زیاته مینه لري زیاتره د خدای سره مینه لري د کتاب سره مینه د وطن سره مینه د وطن مینه ده چې زیاتره خلک یې شاعران کړي دي لکه ملنګ جان او داسې نور
په وروستیو کې یو غزل راته ووایه
غزل به کوم غزل ووایم چې اوس په یول وړه زه څېړی یو یار چینار څوک به شي دمه ورته کې مې خود په لار چینار لاندې شرابي چینه پاس ولاړ خمار چینار او سیوره د حمزه بابا ونه د ناګار چینار او ژیړ کړلو داستا غمو تګی لکه خوار چینار
مننه
تاسو نه هم ډېره مننه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
نه پوهیږم د پخوا وختونو ښکاري ولې لږ کار لاس اخیستی و وږمه جبارخیل راغلی همدا نقل ورسره دی دا وایي خورا ښه پیغام لري راځئ ورته غوږ به شو
زنگل دا د هغو زمانو کیسه ده چې خلکو به دیګې غوښه خوړله او د هغې واسطه به یې په څراغ کې سوځوله چې کوټې یې ورباندې رڼا شي په هغه زمانه کې یو ښکاري و چې نښه یې نه خطا کېده ده به یوازې هغه وخت کار کاوه چې وږی به و د ده خوند اخیستلو لپاره ښکار کول نه خوښول یوه ورځ چې ښکاري په ښکار پسې روان شو او له ښه اوږده مزله وروسته د غره په لمن کې ځنګل ته ورسېد په یوه ډبره باندې کېناست او ونې ته یې تکیه وکړه چې سا سمه کړي دغه وخت یې یوه لویه یېږه ولیده چې د غره د ډډې په نرۍ لاره باندې را روانه ده د وسله را اوچته کړه چې ویې ولې خو بیرته یې کېښوده د هغې ویشتل بې ځایه ورښکاره شول ځکه ویشتل شوې یېږه لاندې ژورې درې ته لوېده ده ته په لاس نه ورتلله په دې منځ کې داسې وشول چې د نرۍ لارې له دا بلې خوا هم یوه وړکۍ یېږه راڅرګنده شوه ښکاري ته په زړه کې ور وګرځېدل چې په دې نرۍ لاره خو یوازې یوه یېږه تېرېدای شي نو چې څنګه سره مخامخ شي خامخا به په یو بل حمله کوي او دواړه به لاندې درې ته خطا کېږي ښکاري له ځانه سره وویل راځه دا یوه پکې ووله چې بله خو د تېرېدو لاره ومومي او ژوندی پاتې شي وسله یې را اوچته کړه خو یو ځل بیا یې په ځمکه کېښوده ځکه دا ویره ور پیدا شوه چې ډس به یېږې ډېرې وارخطا کړي او دواړه به ژورې درې ته ولویږي یېږې روانې وې او هغه شېبه را نږدې کېده چې دوی به د یو بل مخه نیوله هغه شېبه را ورسېده یېږې یو بل ته مخامخ ودرېدې وربزونه یې سره نږدې کړل لکه له یو بل سره چې څه وایي تر دې وروسته غټه یېږه څملاسته او وړه یېږه ورڅخه واوښته د وړې له تېرېدا وروسته غټه را پاڅېده په خپله مخه روانه شوه ښکاري چې دا پېښه ولیده تعجب یې وکړ له همدې شېبې وروسته یې د حیواناتو ښکار بس کړ دی تر دې وروسته هم ځنګل ته راتله خو د ښکار لپاره نه بلکې د حیواناتو د لیدلو دپاره چې دوی څنګه ژوند کوي او څنګه د یو بل په خوا کې اوسي کبه یې په ځنګل کې کوم حیوان په خطر کې ولید او ته به مرسته ورسره کولی شوی مرسته یې ورسره کوله. نور یې نو هیڅ غرض نه ورباندې کوو. دغه ځنګل اوس هم زرغون دی. خلک د همدې ښکاري د خاطرې د درناوي لپاره نه په دې ځنګل کې ښکار کوي او نه د دې ځنګل ونې غوڅوي.
په تیر ادبي باس کې مو واورېدل چې سمبول څه ځانګړنې لري. په نننی باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د سمبول او مجاز د ځینو ډولونو په تفاوتونو راته غږیږي. پام ورته راړوم. ډاکټر صاحب، د سمبولونو په حصه کې یو تصور چې پخوا موجود و او ځینو ادب پوهانو به بحث ورباندې کوو، دا به د اختناق او د استبداد زیږنده باله. واقعا داسې کوم څه ده دا سمبول؟
نه، سمبول د اختناق سره اړیکه نه لري. ممکن کله کله به داسې شوي وي چې شاعر د یو اجتماعي یا د ټولنیز جبر د امله خپله خبره کږه کړې وي، نیغه یې وکړي. خو سمبول د سمبول تاریخچه که وګورو یا د سمبول د رامنځته کېدو میکانیزم ته که وګورو، د اختناق سره ډېره اړیکه نه لري. بلکې لکه ما چې وویل چې سمبول د لاشعور سره اړیکه لري او لاشعوري تجربې په بله ژبه بیانېدلی نه شي. د صوفیانو تجربې که تاسو وګورئ، صوفیان هغه سې تجربې بیانوي چې په مادي عالم کې یا په حقیقي عالم کې د هغوی امکان وجود نه لري. دوی مجبور دي چې د خپلو هغو شهودي تجربو دپاره یا د هغو عرفاني تجربو دپاره چې دوی ترسره کړي، داسې محسوس مثالونه پیدا کړي چې هم هغه تجربې ورباندې بیان کړي او هم هغه تجربې خوندي شي. په دې توګه کله چې موږ د صوفیانو خبرې اورو یا د لاشعور سره تړلي مسایل اورو، موږ ته په ظاهري لحاظ ګونګ ښکاري. خو دا د دې ګونګوالي وجه دا نه وي چې یا شاعر ډارېږي یا صوفي خپله خبره کږه کړي. دې وجه دا وي چې په محسوسو ټکو باندې یا په هغه ژبې باندې چې موږ یې لرو، موږ خبرې ورباندې کوو، په دې ژبه باندې هغه تجربې بیانېږي. نه شاعر یا صوفي یا عارف یا بل هر هغه څوک چې په سمبولیک ژبه خبرې کوي، هغه اړ دی چې لومړی د ژبې ظرف یو سلوی کې د هغو تجربو دپاره چې سمبولیکې تجربې پکې بیان شي. سمبولیزم مکتب په اروپا کې په 1800 یا د 19 پیړۍ په اواخرو کې رامنځته شو، او د هغې نه مخکې ریالیزم او رومانتیزم مکتبونه په اوج کې و. سمبولیزم خپله د ریالیزم او د نیچرالیزم او د نورو ادبي مکتبونو اروپایي مکتبونو په وړاندې د یو عکس العمل په توګه رامنځته شو. شاعران د هغو مکتبونو ستړي شوي وو، هغوی چې کومې خبرې کولې او هغوی چې څه ویل، د نورو په ادبیاتو کې یا د نوو شاعرانو دپاره مهم نه وو او د هغوی ذوقونه نه شول تخنولی. په همدې وجه د ملارمی، بودلر او ریمبو په نامه ځینې شاعران رامنځته شول چې هغوی د سمبولیزم د مکتب ډبره کېښوه. په دې باره کې د استاد غزنفر یوه ډېره جالبه لیکنه هم شته چې هغه د صوفیانو په تجربو او د سمبولیزم په تاریخ باندې خبرې کړې دي، او په هغې کې دا ثبوت کړی چې سمبولیزم د جبر او اختناق پیداوار نه ده، بلکې دا د هنري غوښتنو او د لاشعوري پیښو یا د لاشعوري تجربو د بیان لپاره یو ظرف دی چې شاعران او یا عارفان یې په ژبه کې رامنځته کوي او هغه تجربې ورباندې بیانوي. بله خبره دا ده چې سمبول کله کله د ځینو ادبي صنعتونو او د ادبي میکانیزمونو سره غلط شي. ځینې خلک د استعاري سره غلطوي، او ځینې د تمثیل سره، او ځینې د نورو ادبي صنعتونو او میکانیزمونو سره. خو اصلي خبره دا ده چې سمبول د دغو ټولو نه توپیر لري. مثلا د تشبیه سره خو باید غلط نه شي، په تشبیه کې دوه خواوې ډېرې څرګندې او معلومې وي. او د استعارې سره یو فرق دا دی چې په استعارې کې د تصویر سره قرینه هم وي. موږ وایو چې نو دا تصویر استعاري تصویر دی، خو په سمبول کې د نه قرینه وي او نه د تصویر غایب اړخ. بل دا چې استعاره په لفظ کې وي، یو کلمه د بلې دپاره ټاکل شوې وي، خو په سمبول کې خپله د سمبول کلمه د یو پراخ مفهوم دپاره ټاکل شوې وي. یعنی استعاره د ژبې په برخه کې تشریح کیږي او سمبول د مفهوم سره اړیکه لري، د یو لوی مفهوم دپاره استخدام شوې وي. بل دا چې په استعاره کې د تصویر دوه اړخونه تشبیهي وي. مثلا موږ د زړه په ځای سور سات وایو، لکه ورته وایو چې لمر ویښه شپه د نور په غشي ولا، د وړانګو په ځای د نور غشي وایو. خو په سمبول کې د تصویر دوه اړخونه ایډیا وي، موږ کېدای شي تشبیهي اړیکه ولري او کېدای شي وینه لري. استعاره چې ده لنډه شوې تشبیه ده، چې تشبیه را لنډه شي. سمبول چې د مفاهیم او تصورات او مجموعه ده. استعاره چې د خپل ځایناستی یا د هغې کلمې د پاره چې دا ورته استعاره شوې د هغې سره د یوې علاقې یا د یوې قرینې په مرسته تړلي وي. خو سمبول چې د آزاد تصویر دی د خپل مفهوم سره په هېڅ علاقې یا په هېڅ قرینې نه وي تړلي. استعاره د یو خارجي مفهوم ځایناستی ده او سمبول د تجربې سره یا د مفهوم سره ذاتي پیوستون لري ورسره یو شان وي. او استعاره پټ شباهت دی. سمبول چې د ژور مشابهت وي د مفهوم او د تصویر ترمنځ. تشبیه یا استعاره یا نور تصویرونه چې دي ډېر روښانه وي، صریح وي، موږ یې په اسانۍ سره موندلی شو. خو سمبول چې وي نامحدود، ګونګ او مبهم وي. استعاره یا تشبیه یا نور مجازي عقلا یو یا دوه مدلولونه لري، خو سمبول ګڼ او ډېر زیات مدلولونه لري. استعاري چې دي کله کله په جزوي او وړو شیانو باندې دلالت کوي، خو د تصویر معنا ډېره د کلیاتو سره او د لویو شیانو سره اړیکه لري. بله خبره دا ده چې استعاره شعوري هڅه ده، په شعوري ډول رامنځته کېږي، خو سمبول د لاشعور سره اړیکه لري. موږ په استعاره کې په شعوري ډول یوه معنا پټوو. مثلا په شعوري ډول د زړه په ځای سور ساعت وایو یا د وړنګ په ځای د نور غشي وایو، خو په سمبول کې معنا په غیر شعوري ډول پټه کېږي. او بله ده چې استعاري چې دي د تکرار او د ډېر ویلو په صورت کې ابتزال تجزی او کده شي مړی شي. خو سمبولونه چې دي هر څومره چې تکرار شي نوي معنا شیندي او دغسې متداوم او روان او جاري حالت لري، مړه کېږي نه. یو بله خبره دا ده چې د تمثیل سره هم سمبول فرق لري. تمثیلونه داسې دي چې شاعرانو د یو مفهوم دپاره له پخوا څخه په ذهن کې په شعوري ډول ځینې کوډونه او سمبولونه ټاکي او بیا هغه سمبولونه د یو روایت یا داستان په شکل د کرکټرونو په شکل تمثیل وړاندې کوي، د نظریه وړاندې کوي. لکه ډېر مشهور مثال یې د منطق الطیر کتاب دی چې په هغې کې سیمر، توتی، هدهد او اوو مقامات د وحدت الوجود نظریه تشریح کوي چې سفیان څنګه د فنا حالت ته رسیږي. او دا هر یو داسې تصور کېږي چې د پخوا څخه شاعر په ذهن کې ټاکلي چې مثلا د لوی ذات دپاره بس د سمرخ تصور وي، د توتی به د دیشي سمبول وي، مرغان به د مریدانو سمبول وي، اوو واده به د اوو مقاماتو سمبول وي، د پخوا څخه ورته تصویر شوي. مګر سمبولونه په لاشعوري ډول د لاشعور یو فوران دی، لکه د مولانا په دیواني کبیر یا مثنوي کې چې ځینې تصویرونه په فوراني ډول راغلي او په الهامي ډول او سمبولونه جوړ کړي. ځکه نو تمثیل چې دی د خپل مفهوم سره پیوست اړیکه لري. مفهوم یې موږ پیدا کولی شو په اسانۍ سره او د سمبول مفهوم او مدلول شوي پټ او ژور وي. مثلا که تاسې د استاد پسرلي یو بلګه ولولئ د تمثیل په باره کې چې د ازادۍ او د اسارت نظریه پکې تشریح کړي، هغه وایي چې په قفس کې مې بلبل ولید پرکاله، ور نږدې شوم چې خبر رېشم له حاله، پنجرې ته یې مخوکا اچوله، له حسرته یې واخسر له دیواله، ما وي څنګه په ژړا یې راته وایه، د ګل یاد یې جوړوي که خپله ځاله، وي خپله ځاله هر چا ته جنت وي، هر یو ژوی په خپل کور کې وي خوشحاله، لیونۍ عشق کړي د کور اندېښنې هېرې، سر و کار یې کړي له حسن له جماله، خو تر هر څه چې خوږه وه ازادي وه، د کافر دسې کوونو زی لباله، کور به څه کړي، بن به څه کړي، ګل به څه کړي، چې محروم شي لکه زله استقلاله. په دې شعر کې دا تمثیل دی، قفس، بلبل، پرکالی، پنجره، مخوکه چول، او د ټولې خبرې په یو تمثیل کې راخیستل شوي. او کرکټرونو د استقلال، د ازادۍ او د استعمار مفهومونه تشریح کړي. خو په سمبولیک اثر کې دغسې نه وي. په سمبولیک اثر کې اول خو معنا ډېره پټه وي، بل دا چې په سمبول کې راټول وي د یو داستان او د کیسې په شکل ممکن نه وي. او د مفهوم تجسم خصوصا د لاشعوري مفاهیم او تجسم په تصویر کې شوی، په داسې تصویر کې چې هغه د هر لوستونکي لپاره بېله معنا لري.
ډاکټر صاحب، د دې په خاطر باندې چې لا واضح سي، کېدای سي یو مثال د سمبول راته ووایاست چې همدغه ځانګړنې چې تاسې مخکې توضیح کړې او دغه تفاوتونه هم چې وروسته توضیح کړو چې دا ټول پکې بیان.
مثلا د استاد پسرلي یو بیت چې سین به ولې بې مې مستیږي نه، غوٹی تڑلی دی پخر پورے دلتا غر سین سمبولونه سمبولونه ذکر دی چې دغه نو بیل بیل مفهوم نه حاصل کی کړي شي یو سړی د خپل درونی حالت په پام کې نیول سره مثلا عارف ده او د یو لوی پیر مرید ده هغه کې شي د غرنه د پیر معنا واخلي او د سین نه د مرید معنا واخلي یو سړی کې شي د غرنه د ټولنی معنا واخلي او د سین نه د فرد معنا واخلي یا کې شي یو صوفي د غرنه د لوی ذات معنا واخلي او د سین نه د خپل د صوفي د عارف معنا واخلي یہ کہ دیشی منگو تسید غرنا دے علم او دے عالم دے اولوی نابغا او دے عالم مانا وخلو او دے سن دے علم مانا وخلو یہ کہ دیشی یو سڑے عاشق دے دے غرنا دے پل محبوب مانا وخلی او دے سن دے عاشق مانا وخلی دغسی پدی غر او سن کے دومره ګڼ مفهومونه راځي شوي چې د لوستونکو په تعداد باندې دا بالفعل کېږي او مدلونونه یې ګڼ دي. په دې لحاظ دلته غر او سین سمبولیک ارزښت لري. هغه هلته چې د بلبل او د قفس مخوک اچول کیسه ده هلته یو نظریه تشریح کوي. سمبولونه د یوې ټاکلې نظریې د استقلال او د اثارت د نظریې د تشریح په خدمت کې دي. خو دغه هلته چې دغه دوه ټکي دي د یوه مبهم او نامعلوم تصور خدمت کی دی چې هغه د هر لستون کې سره بیل بیل ده. دغه تفاوت دی سیمبول او د تمثیل.
کور ماتان ډیر زیات مانه
ډیر مرونه کوم څه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com